באמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
صداي אמריקה.
السلام علیکم درنو ورډونکو په دې هیله چې روغ جوړی ځانز رانا یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري. جمهور رئیس اشرف غنی پرون په ننګرهار کې او د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی وایي چې د جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له امله په ملک کې د مداخله او د مخالفینو په ملاتړ کې زیاتوالی راغلی. تر اوریدونکو په دې حق رپورټونه د خبرونو نه روستاوري اوس خبرونه چې خلیل خانی درته لولي.
السلام علیکم. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویل دي کچیر طالبان د افغانستان په سیاسي کړنلارې کې رول ولري پاکستان ته به د ورور او ګوندی په سترګو وګوري او د متقابل احترام په بنسټ به ورسره پراخ اړیکې ولري. زبی الله مجاهد پاکستان د ډان رسپان سره په مرکه کې دا خبره کړې ده او ویل دي چې پاکستان د شوروي اتحاد د یرغل پر وخت کې د افغان مهاجرو مهم مرکز او د افغانانو دوهم کور ګڼل کېده. د طالبانو ویان د امریکا سره په خبرو کې د پاکستان د رول په اړه ویلي هیڅ بارنه هیواد په دې کې رول نه درلود چې او د امریکا متحده سره خبرې د طالبانو خپل نه وشتي. هغه دا هم ویل دي چې حتی پر افغانستان باندې د امریکا تر یرغل د مخه هم واشنگټن ته وړاندیز کړی و چې د جګړې پر ځای ورسره مذاکره وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره دوبۍ ته د سفر پر مهال د نړیوال وجهي صندوق د مشر سره ملاقات کړی دی. ښاغلی عمران خان د نړیوال وجهي صندوق مشر کریستینا لیګارد ته په پاکستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره خپله تګلاره وړاندې کړې. اغلی لیګارد د ملاقات نه وروسته په یو اعلامیه کې دغه پرمختګ وبله او ویل چې د خان سره د افغانستان د پاکستان د اقتصادي ودې په اړه ګټورې خبرې شوې دي. لیګارد وویل چې موږ د پاکستان سره د مرستې لپاره تیار یو او د یو سمې تګلارې پر اساس به دغه هیواد اقتصادي وده وکړي. د پاکستان د حکومت یوې مودې راهیسې د نړیوال صندوق د مشرانو سره خبرې روانې وې خو پاکستان وویل چې د صندوق سره د ځینو شرایطو په د اختلاف له کبله کومې موافقې ته لانه رسیدلې. ترکیه د چین غوښتنې چې د غور مسلمانانو د حکومت درناوی دی وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبره نور نه پټه نه ده چې چین د یغور مسلمانانو شاوخوا 1 میلیون کسان بندیان کړي دي. وزارت وایي چې ترکیه د دې مسلمانانو په حقله د چین د چارواکو سره خبرې په مختلفو سطحو مطرح کړي او دا غونه غوښتي دي چې د هغه زندانونه دي وتړي او د یغور مسلمانانو د بشري حقوقو درناوی دي وکړي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ترکیه وایي چین باید د شاقه کارونو هغه کمپونه وتړي چې رپورټونه وایي په هغې کې د یغور د مسلمانانو 1 میلیون کسان اچولي دي. ترکیه وایي چې دا د بشریت دپاره د شرم یوه خبره ده. د ترکیې د باندنیو چارو وزارت نتق حامی عکاسی په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا مسله نوره پټه نه ده چې چین د شاقه کارونو په دغو کمپونو کې د یغور او د ترکی نژاد د مسلمانانو د 1 میلیون نه زیات انسانان په ظالمانه ډول زنداني کړي دي او د هغوی د سیاسي افکارو د بدلولو لپاره هغوی ته شکنجه هم ورکوي. د ترکیې د باندنیو چارو وزارت دغه اعلامیه د هغو خبرونو وروسته خپره شوې چې په هغې کې د چین د شینجیانګ په ایالت کې د شاقه کارونو په دغه کم کې د یغور د مسلمانانو د یو شاعر او موسیقیدان د قتل خبر خپور شو. مګر د اسوشیټډ پریس خبري اجانس رپورټونه وایي چې مستقل ډول د دغه شاعر او موسیقیدان د مرګ خبر هم نه دی تایید شوی.
د سوریه ډیموکرات ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چې د داعش په وړاندې د سخت دریزي ډلې د ختمولو لپاره د سوریه په ختیځ کې عملیات پیل کړي دي. دغه ځواکونه هڅه کوي چې د عراق سره ته نږدې د داعش ډله له هغو وروستیو سیمو وباسي چې لا یې تر کنټرول لاندې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بریدونو ملاتړ کوي باغوز او د عراق په پوله باندې د داعش په وړاندې جنګي. دغه ځواکونه او په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې تخمین کړي چې په سیمه کې د داعش شاوخوا 3000 وسلوال شته چې اکثره بهرنیان دي.
د سی بی بی په نوم یو پاکستانی سوي شزه چې د توهین رسالت د قانون لمخې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په اعدام محکوم شوی و او تیر کال د پاکستان عالی محکمه به ګناه اعلان کړه خو لا هم د پاکستان نسی وتلی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د رواني میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په پلازمینې هانوی کې وګوري. ټرمپ په ټویټر ولیکل چې زما استازي له تازه له شمالي کوریا سره سوي دي او دوی ډېرې ګټورې خبرې لري. دوی د کیم جونګ اون د غونډې د وخت پر سر موافقې ته رسیدلي دي. ټرمپ زیاته وی چې د فروری په 28مه او 28مه هانوی ته به ولاړ شي. دغه مشرانو تر دې مخکې د لومړي ځل لپاره په جون مخکې په سنگاپور کې سره کتلی او پر دې غدلی و چې څنګه کوریا ټاپ وزمه لاټمی وسلو پاکسي. دغه راز د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غوښتنې جنوبي کوریا دا منلی چې په هغه هیواد کې د میشتو امریکایي عسکرو په بدل کې به امریکا ته زیاتې پیسې ورکوي. په خوا جنوبي کوریا امریکا ته د عسکرو په بدل کې 9.6 میلیارد یون ورکول، خو اوس به 1.03 تریلیون ورکوي. یو امریکایي ډالر 1.24 کېږي. په جنوبي کوریا کې تقریبا 28,000 امریکایي عسکر دیره دي. امریکا د کوریا د جګړې را په دې خوا د 1950 او 1953 کلونو ترمنځ چې شوي وه په جنوبي کوریا کې نظامي حضور لري. او امریکایي سناتور الیزابت وارن په رسمي ډول د 2006 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د استودیو څخه اوریدل.
پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. ولسمشر غنی په ننګرهار کې او په غنی خیلو کې راغونډ شو، کسانو ته وینا کړې ده. زبیح الله غازی په دې حق رپورټ را لېږلی، تاسو ته یې دراوړو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غرمې ته نږدې د ننګرهار غنی خیل ولسوالۍ ته ورغی. اولته د سلګونو ځایي خلکو په یوه را جوړه غونډه کې وینا وکړه. هغه له وسلوالو طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په اړه وویل، که طالبان په پلازمینه کابل یا ولایتو کې دفترونه وغواړي نو ورته پرانیزي او د امنیت خوندیتوب ته به پام وکړي.
پایدار سول راوړو، هغه سول کې به اول د ټول افغانستان عزت. طالبان والی دفتر په کابل کې سبای ورکو، په ننګرهار کې ورکو، قندار کې ورکو. که موږ د دوی امنیتونه ساتو، موږ مسؤل.
هغه په اشارو د مسکو تیرې غونډې سره خپل مخالفت خود او ویل په مکه کې خبرې غواړي نه په مسکو کې.
موږ سوله مکه مازمه کې غواړو، هغه خواږه ده یا مسکو؟ نو خبره واوري ولست وایي وای ما کما زمیت لارن نل ماسکاو تا لارن. نو خدا پختره تزواب ورکی نه انشالله و تعالی سول راتون کده با عزت سول.
ولسمشر محمد اشرف غنی د داعش ډلې د زپلو په مسله موغږید او ویل شینوارو کې داعش وسلوالو ماتې خوړلې، د ځایي خلکو قربانۍ وستایلې او هلته د ړنګو شو کورونو د بیرته رغولو تیرې ژمنې بیا تازه کړې.
تاسو ویل حساب نسی ټول سوات صاحب نسواتل. نن ټول افغانستان ته زناره کوم چې راسی د شینوارو ولسوالۍ په سر سترګو وګوره. راسی ورسره تن وکړئ، راسی ورسره مونځ وکړئ، راسی په جومات کې ورسره ودرېږئ.
دغه غونډې ته خبریالان نه وربلل شوي. ولسمشر تر لنډې وینا وروسته له غونډې ووت او ځایي خلکو شور جوړ کړ چې ولسمشر یې هغه ستونزې وانه ورېدې چې دوی ترې کړېږي. محمد اشرف غنی څو میاشتې مخکې جلال آباد ته سفر کړو چې له هغه سره د ملاقات لپاره پر ورتلونکو اهلي هنود ځانمرګې برید وشه او ولس کسان پکې ووژل شول.
امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
امریکا لوی رئیس جنرال محمد شریف فیلیفتلی وایي چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ لامل په ملک کې د مداخله او د مخالفینو په ملاتړ کې زیاتوالی راغلی دی. هغه وایي چې د دې پالیسۍ د ناکامولو لپاره په سیمه کې یو مثلث جوړ شوی دی. جنرال محمد شریف یفتلی د امریکا غږ د خبریالې سره په یوې تازه مرکې کې ویلي چې په روان کال کې د دغې جګړې پیچلتیا د دې لامل شوې چې د هیواد امنیتي ځواکونو ته زیات زیان ورسیږي. د دغې مرکې پښتو ژباړه د تاج امین دراوروي.
د افغانستان لوی درستیز وویل چې په روان کال کې بهرنۍ مداخله زیاته شوه، ځکه چې د جنوبي اسیا لپاره د ښاغلي ټرمپ پالیسي سیمه اندېښمنه کړه. د طالبانو ملاتړ لا زیات شو، یو مثلث جوړ شو او زیات کوښښ وشو چې طالبان تقویه شي او دغه پالیسی له ناکامۍ سره مخامخ شي.
اکثریت تلفات ما د جریان فعالیت های مروی از سر
مخته زیات تلفات د محاربوي فعالیتونو په ترڅ کې د لارو ترڅنګ د مانونو د موټر بمونو او د لوی لارو په اوږدو کې د خښو مانو له عمل رسیدي. مختل په کانفرنسونو او د لوړ کچي په غونډه کې ویلي چې چاودیدونکو مواد په افغانستان کې نه جوړیږي او باید د هغو هیوادونو په اړه غور او مخه ونیول شي چې دغه مواد افغانستان ته د جګړې لپاره لیږي.
کله چې له هغه بوختنه وشوه چې د پاکستان د مداخله په اړه تل خبرې شوې دي، خو آیا د دفاع وزارت د ایران او روسیې د مداخله په اړه شواهد لري؟ نو هغه وویل
خو در مجموع کې همسایه میګم تر کله مثلث میګم کله ناشې زمي ګپوس کې
کله چې موږ د گاوندیو یا مثلث په اړه خبرې کوو نو د ایران په اړه هم دا خبره موجوده ده. په پاکستان کې د کوټې، پېښور او میرانشاه د شوراګانو موجودیت په خپل دغه مداخله څرګندوي. د طالبانو مشر هیبت الله اوس په کوټه کې دی. د مسکو خبرې او د هغه مخه مسکو ته طالبانو بلل خی چې روسیا غواړي اوږده مداخله وکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې په اساس د طالبانو ګرځېدل منه دي.
جنرال یفتلی د طالبانو یو مشر عباس تنگزی هغه خبرې رد کړي چې د سولې په صورت کې به د افغانستان پوځ منحل شي.
مردم افغانستان اکسلام علی کې نشان دادن شما دیدن که بجدا ریختن
ملی اردو زموږ عزت او شرف دی. دا ښاغلی ستانگزی ته یو غاښمتونکی ځواب و. هغه باید پوه شي چې دغه پوځ د پخواني پوځ په څیر نه دی. دا د افغانستان د خلکو اراده څرګندوي، نو هیڅوک دغه پوځ له منځه وړی نه شي او نه یې قدرت لري.
جنرال یفتلی وویل چې د داعش ډله اوس په یو ضعیف وضعیت کې ده او ادعا یې وکړه چې دغه ډله د افغانستان په شمال او همداراز د افغانستان په جنوبي ولایتونو لکه هلمند او فراه کې په بشپړ ډول لمن ځوړل شوې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا UNHCR ویلي چې د میانمار د شین او رخاین د ایالتونو نه د مخ په زیاتېدونکو جګړو او تشدد په وجه د ملکي خلکو د تښتېدلو په اړه اندېښنه لري. د لیسا شلاین د رپورټ غټکی درته سید سلیمان شادر اوروي.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي نشي کولای چې په دغو دوو جنګ ځپلو او نارامو ایالتونو کې د روان بشري بحران اندازه په سمه توګه ولګي، ځکه چې برمایي چارواکي د برما ناقراره سیمو ته د سفر کولو اجازه نه ورکوي تر څو موږ حالات په خپلو سترګو له نږدې نه وګورو. د مهاجرینو دا نړیواله اداره وایي چې د برما په جنوبي ایالت شین کې او هم د رخاین په ایالت کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه ورته ثقه رپورټونه رسېدلي دي او د ملکیانو د بد سرنوشت په اړه ژور اندېښنه لري. تیر کال په ډسمبر کې د برما په دغو دوو ایالتونو کې د جګړو او تشدد د بیل کېدو وروسته تر اوسه پورې د بېکوره شوو ملکیانو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري. خو د مهاجرینو دا نړیواله اداره مني چې د برما په جنوبي ایالت شین چې تیر کال په ډسمبر کې د برما په دغو دوو ایالتونو کې د تشدد له بیل کېدو وروسته د بېکوره شوو ملکیانو د اصل شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري. پر خاین کې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ استازي اندریج مهشک امریکا غږ ته وویل چې په دې وروستیو وختونو کې پر خاین کې د تشدد په وجه د روهینګیا د مسلمانانو یو ډله خلک بنګلاديش ته تښتېدلي دي.
له
ځینو رپورټونو نه موږ ته معلومه شوې چې 200 کسانو په یو خوندي ځای کې پناه اخیستې ده، خو دغه سیمه چې ډېره لرې پرته ده موږ ورته رسیدګي نشو کولی. پر خاین کې په 2018 میلادي کال کې د تشدد له امله له 2,00,000 نه زیات روهینګیا مسلمانان مجبور شو چې په بنگلاديش کې پناه واخلي. دا وخت تقریبا 1,000,000 روهینګیا مسلمانان په بنگلاديش کې په موقتی کمپونو کې پراته دي. میانمار چې پخوانی نوم یې برما دی، د نفوسو غوڅ اکثریت یې بودایان دي او له ډېرې زمانې نه د دین په بنا د مسلمانانو او عیسویانو په شمول له اقلیتونو سره شخړې روانې دي. د روهینګیا د مسلمانانو اکثریت په رخاین کې آباد دي او د برما د شین په جنوبي ایالت کې عیسویان آباد دي، خو دغو دواړو مذهبي اقلیتونو ته د برما حکومت د تابعیت ورکول نه انکار کوي، بې هویته او بې سرنوشته ژوند کوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د یونیسف یو رپورټ وایي د ټولې نړۍ د ماشومانو موثره ټولنیزه ژغورنه نه کیږي. په دغه رپورټ کې نور سره راغلي دي. پام وکړئ، د لیسا شلاین رپورټ ته زمين مومندي دته دروروي.
د دغه څېړنې له مخې درې مبرخه ماشومان چې عمرونه د 0 او 14 کلونو ترمنځ دي ټولنیزه ژغورنه نه لري. د دې معنا دا ده چې له درونه دوه برخې یا 1.3 میلیارد ماشومان بې د ټولنیزې ژغورنې له شبکې نه ژوند کوي. د کار د بین المللي سازمان د ټولنیزې ژغورنې د څانګې مدیر ایسابل اورتیز انوای د 37 ملي عاید څخه باندې 1% د ماشومانو ټولنیز حفاظت ته تخصیص شوی دی. دا وای په کار دا چې د پانګې اچونې په برخه کې دغه پراخه واټن له منځه ولاړ شي. ورته خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
And of course, the numbers worsen as we go by region. In Africa, for instance, children represent 40% of the African population as overall, and however, only 0.6% is actually invested in
او البته د غشمیر په هغه وخت کې زیاتیږي چې موږ سیمه په سیمه څېړنه وکړو. د مثال په ډول په افریقا کې ماشومان د افریقا د ټول نفوس 40% جوړوي، لیکن یوازې 0.6% پانګ اچونه د ماشومان لپاره د ټولنیز حفاظت په برخه کې کیږي. په دغه راپورټ کې راغلی د ماشومان په اروپا او مرکزی آسیا کې په ښه موقف کې دي چې 80% یې د ټولنیز حفاظت خدمتونه لري، او ورپسې د امریکا لویدیځه کوره راځي چې 66% ماشومان د ټولنیز حفاظت خدمتونه لري. د آسیا او افریقا ریکارډ په دې لپاره دومره ښه نه دی. راپورټ وایي د عربي دولتونو په باره کې ارقام لاسته نه دي راغلي. په دغه راپورټ کې د بېسارې نیستۍ په تاثیر باندې رڼا اچول شوې ده چې په ماشومانو یې لري او په هغو ټولنو چې دوی پکې ژوند کوي. د یونیسف د ماشوم د نیستۍ او د ټولنیزې ژغورنې یونټ مشر ډیوډ سټیوارت وایي 350 میلیونه ماشومان د ورځې په څه کم $1 او 90 سنټ باندې ژوند کوي. سټیوارت خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
I think one of the most striking statistics which emerges is that children are 2 times as likely to be living in poverty as adults. Now, for children, it is particularly concerning because poverty can have a lifetime implication for children. You know, you don't have
The figure come yo lo takan ur kaun ko arqam na chalas tar agli de hagadadi che ma shuman de ghatan pa tanasub do barabar apniste ke jwan kawi us pa khasa to ga de ma shuman la par andekhna dada کچې فقر په ماشومان باندې تر ژوند د پوره تاثیر کوي. یو څوک د مکمل غذا، روغتیا او تعلیم په ارتباط دوهم چانس نه لري. سټیوارت وای دا په ماشومان او ټولنو او هم په اقتصاد باندې منفي تاثیر لري. آی ال او او یونیسف د ماشومان لپاره د ټولنیز حفاظت د پراختیا پیشنهاد کوي چې په دې کې ماشومان ته د نقدي مرستې ورکول هم شامل دي. د دغه راپورټ لیکونکي وایي څرګند شواهد شته چې نقد پیسې د فقر او بېوزلۍ د له منځه په وړلو کې مهم رول لوبوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
ترکیه د چین نه غوښتي دي چې په خپل ملک کې د غور د مسلمانانو د بشري حقوقو ساتنه وکړي. پام وکړئ دې رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شایدر ته دروروي.
ترکیه وایي چین باید د شاقه کارونو هغه کمپونه وتړي چې رپورټونه وایي په هغه کې د غور د مسلمانانو 1 میلیون کسان اچولې دي. ترکیه وایي چې دا د بشریت د پاره د شرم یو خبره ده. د ترکیه د بندنیو چارو وزارت نتق حامی اکاسی په وی اعلامیه کې ویلي چې دا مثلا اوره پټنه ده چې چین د شاخه کارونو په دغو کمپونو کې د یوغور او د ترکی نژاد د مسلمانانو د 1 میلیون نه زیات انسانان په ظالمانه ډول زنداني کړي دي او د هغوی د سیاسي افکارو د بدلولو لپاره هغوی ته شکنجه هم ورکوي. د ترکیه د بندنیو چارو وزارت دغه اعلامیه د هغو خبرونو وروسته خبره شوه چې په هغه کې د چین د شینجیانګ په ایالت کې د شاخه کارونو په دغه کم کې د یوغور د مسلمانانو د یو شاعر او موسیقیدان د قتل خبر خپور شو. مګر د اسوسییټډ پریس خبري اجانس راپورونه وایي چې مستقل ډول دغه شاعر او موسیقیدان د مرګ خبر هم نه دی تایید شوی. په تیر هفته کې په نړۍ کې د بشر د حقوقو شپاره سو مهم ټولنو د دغه مسلې په باب د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه هم کړې و. د بشر د حقوقو دغه ډلو په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو اداره د تاسولي چې د داسې وی پریکړې مسوده تیار کړي چې په هغه کې د چین د شینجیانګ په حالت کې په دغه کمپونو کې د حقایقو د معلومولو لپاره د تحقیقاتو د یو نړیوال هیئت په جوړولو فیصله وکړي. د بشر د حقوقو د فید نړیوال ټولنې عمومي منشي کې د نایادو وای چې دغه کمپونو سارنه په اصلي ټکنالوژي سمبال وسایلو کیږي او هم په دغه کمپونو کې به محاکمې خلک زنداني شوي او هم لا درکه شوي دي او هم په دغه کمپونو کې دغه زندانیانو د سیاسي افکارو د بدلولو او د هغوی د کلچر د بدلولو لپاره هم کار روان دی. د بشر د حقوقو د افې د نړیوال ټولنې دغه عمومي منشي دا هم وایي چې ډېر خلک زنداني شوي دي او د چین حکومت باید د هغو ماشومانو لپاره یتیمخانې تیاری کړي چې د هغوی مور او پلار د شاخه کارونو په دغو کمپونو کې اچول شي او یا هم لا درکه شوي دي. سره له دې چې ملګرو ملتونو او د بشر د حقوقو نورو نړیوالو ټولنو د دې غوښتنه هم کړې ده چې مستقلو څارونکو ته د دې اجازه ورکړی شي چې دغو کمپونو ته داخل شي، مګر تر اوسه پورې چین دغو مستقلو څارونکو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د بشر د حقوقو دافې د نړیوالې ټولنې دغه عمومي منشي نه یادو دا هم وایي چې د چین سره باید د دغو ظالمانه اعمالو په باب حساب او کتاب وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د وال سټریټ ریسپانډ د جمعې په ورځ رپورت ورکړو د امریکا د اقتصادي بندیزونو سره سره د امریکا د سوریه د کوردانو دیموکراتیک ګوند چې د سوریه په ختیځ باندې کنټرول لري تیل خرڅوي. د اپریل په میاشت کې د ملک د شمال نه د امریکایي پوځیانو د وتل پر وړاندې د سوریه حکومت او کوردان د دمش سره په احتمالي خود مختاري باندې خبرې کوي. په موکړې د ایڈورډ یورانین رپورت ته زموږ همکار زامن مومندی درته دروروي.
وفي معلومات متقاطعة ذكرت صحيفة الشرق الأوسط قيام قائد وحدات حماية الشعب الكردية سيبان حمو
د عربي مطبوعات رپورتو نوای د سوری په شمال کې د سوری کوردانو ډیموکراتیک ګوند یا اس ڈی پی چې د امریکا متحده او د استخباراتو د مشر علي مملوک په ګډون د سوری د حکومت د مامورانو سره د جنوري د میاشتن را په دیخوا په دمشق او په لاتاکیا کې د روسي په هوایي اډه کې د احتمالي خود مختارې په باره کې خبرې کوي. رپورټونه وایي د سوری حکومت د هیواد په شمال ختیځ کې د تیلو په منابعو باندې د کنټرول لرلو په باره کې خبرې کوي چې اوس د کوردانو په لاس کې دی او کوردان دا هم غواړي چې په دغه سیمه کې د تعلیمي پروګرام ته دوام ورکړی شي چې دمشق نه مني. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د جمعې په ورځ رپورټ ورکړی و د سوری قطرجي ډله له اس ډی پی نه تیل اخلي او د هیواد په دغو سیمو کې د استعمال لپاره تیل تصفیه کیږي چې کنټرول یې کړي. د دغې ډلې په مشر باندې په دې وروستیو وختو کې د امریکا اقتصادي بندیزونه لګول شوي دي. د پاریس د پوهنتون پروفیسر خاطر ابو دایب امریکا غږ ته وویل د فکر کوي اکثره دغه تیل په تور بازار کې خرڅوي او د اسلامي دولت ډله هم له عین منابعو نه تیل د سوری په حکومت باندې خرڅوي کله چې دغه منابع د دوی په لاس کې وي.
Les forces américaines vont accomplir leur retraite d'ici avril.
خاطر ابو دایب وای امریکایي قواوی پلان لري چې د اپریل تر میاشتې پورې له سوری نه ووزي او اوس ټول تیاری نیسي چې د فرات د سیند ختیځ خواته پیدا شوې خالیګاه ډکه کړي. د ټینګار کوي چې په دې مسابقه کې ترکیه د امریکا او روسیې دواړو سره خبرې کوي په داسې حال کې چې کوردان د امریکا او د سوری د حکومت سره خبرې کوي. په بیروت کې د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو پروفیسر هلال خشن نو وایي سوری په جنگ کې شامل خواوې د اخلاقي موضوعاتو په ځای په عملي کاروبار اخته دي. هلال خشن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The war in Syria is a war by proxy and everybody is
سوری جنگ یو نیابتی جنگ دی او هر څوک د غلطه دی یو بلچا په وکالت جنگ کوي. کوردان نقد پیسو ته ضرورت لري که دوی د سوری له حکومت نه د تیلو د خرڅلاو له لارې پیسې لاسته را نوړي نو دوی به له امریکا نه وغواړي. ځکه نو زه د امریکا لپاره هیڅ مفکوروي موضوع نه وینم. سیاست د عمل په باره کې دی. دغه خلک تیل خرڅوي که اسد له کوردان نه تیل لاسته را نوړي نو دی به یې له بلې منبع نه لاسته راوړي. د لبنان اقتصاد پوه او د مالی پخوانی وزیر جورج کورم امریکا غږ ته وویل دی په دې عقیده دی د سوری په شمال کې کوردان د دغه هیواد د حکومت سره په ګټورو خبرو کې علاقه لري او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ګواښ کړی دی چې د سوری په شمال کې به یو امنیتي زون جوړ کړي.
Aujourd'hui, la Syrie est aidée par des puissances aussi fortes et efficaces que la Chine et que la Russie.
Georgia Koram Anawai Kavi Hivaduna Leka Chin, Russia, Aviran de Suri Sara Iqtisadim Risti Kavi. Avzikano de Fikr Kavi de Amerika Iqtisadi Bandi Zunaba de Suri Po Hukumat Mani Zat Tasiru Nikli. دا دلیل هم راوړي په عنعنوي توګه سوریه د اقتصاد په لحاظ په خپل ځان باندې متکی ده ځکه نو دا په بهرنیو قواو باندې دومره زیاته متکی نه ده لیکن عربي مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی په دې وروستیو هفتو کې د امریکایي ډالر په مقابل کې د سوری ازار او ارزښت له لاسه ورکړی دی او اوس په تور بازار کې یو امریکایي ډالر ارزښت د شپږ سوه او اووه سوه ترمنځ سوریي لیرې دي او د ډیرو خلکو لپاره یې اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د افغانستان په دویدیزه ټولنه کې که څه هم ښځې په سوداګرۍ بوخت دي خو د سړو په مقابل کې بیا هم دغه کار ورته اسانه نه دی. لیمین یازی په دې حقله باندې چې ښځې آنلاین سوداګري څنګه کوي یو رپورټ جوړ کړی تاسو ته راوړو.
ما اوستا فرزان هستم، یک تن از ترینرهای اکادمی تجارت آنلاین. خود تجارت آنلاین برای خانم‌ها بسیار مفید.
زه اوستا فرزان ده آنلاین سوداگری اکادمی و ترینرهایم. آنلاین سوداگری ده خوزو لپاره دیره گتا ورده. کل دودی زر خورده و گورو، زینی کسان دی چی خپلو خوزو تا دا اجازه نور کوی چی باندی ووزی او سوداگری وکدی. یا هم پا کورانه که نوری ستونزی لری، چی داغ کار تا اجازه نور کول کیگی. ده آنلاین سوداگری گتا داده چی خزی کولی شی پا انترنتی و الکترونیکی بڑا سوداگری وکدی. دوی کولی شی ده انترنت للاری داغ سوداگری پا کور یا بل هر ځای کې چې وغواړي ترسره کړي.
اولا خو باید یک علم تجارت آنلاین داشته باشم.
آنلاین سوداګري لپاره لومړی له بروکر یا هغه چا سره چې سوداګر له نړیوال بازار سره نښلوي یو اکاونټ پرانستل کیږي چې له همدې لارې د نړۍ د راکړې ورکړې له آنلاین بازارونو سره وصل کیږي.
نو باید اولا امره یک بروکر اکاونټ داشته باشن. باز بروکر به اینا من هست یک پل ارتباطی عمل میکنه که اینا را با بازارهای مالی جهان وصل میسازه و از اون طریق اینا میتونن خرید و فروش را در بازارهای مالی جهان انجام بدن. ترنینگ های داشتیم که امرای خانمایی که در اتاقای تجارت
موقع ده سوداگری خونی لسوداگر و خوزو سر هم دغه ترنینگونه لارل پا طولا که خزی پده ورسته و کلونو که دیری لیواله شوی چی پزان بسیا شی کورانه سر اقتصادی مرسته وکدی او حدسه کوی پا طولا که زان تا خزای پیدا کدی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د یوې نوې څیړنې له مخې د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا د ملکونو د ډیرو خلکو مهاجرت تر یو حده د اقلیم د بدلون له امله هم رامنځته شوی دی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې په 2010 کال کې د عربو له پاڅون څخه وروسته په میلیونونو خلک دې ته اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي او په نورو هیوادونو کې ځان ته د اوسېدو ځای پیدا کړي. څېړونکي ادعا کوي چې د دغه خلکو بې ځایه کېدل او د اقلیم د بدلون ترمنځ مستقیمه رابطه موجوده ده. په څېړنه کې ویل شوي د سوریې د جګړې ریښې کېدای شي په پخوانیو وچکالیو او د اوبو په کمښت کې ولټول شي.
په کلیو کې خلکو نشو کولی چې په زراعت گزاره وکړي، نو په همدې خاطر ښارونو ته چې هلته یې د خلکو نفوس ډېرو مخه کړه. په ښاري سیمو کې هم امکانات کم وو، نو ویلی شو چې د امکاناتو د ترلاسه کولو لپاره د خلکو سیالي او قومي اختلافات په ګډه دې ډول یو حالت ته زمینه مساعده کړه.
څېړونکو د پناه غوښتنې درخواستونو او په تاوتریخوالي کې د وژل شوي کسانو له معلوماتو څخه استفاده وکړه. دوی دغه معلومات د وچکالۍ، باران، د نفوسو د شمیر، د ډیموکراسۍ د حالت او قومي تنوع په څیر نور متغیر عوامل له ویریزیکي نمونې سره یو ځای وڅېړل.
راځئ وګورو چې اقلیم څنګه پر شخړو اغیزه کوي. او کله مو چې دغه اغیز تخمین کړ، هغه شمیر مو چې له دې تخمین څخه ترلاسه کړل، د راتلونکي ګام د تخمین لپاره ورڅخه کار اخلو. په دې توګه معلوموو هغه هیوادونه چې د اقلیم د بدلون له امله پکې شخړې رامنځته شوي آیا بهرنی هیوادونو ته مهاجر استوي کنه؟
څېړونکي ټینګار کوي حتمی نه ده چې د اقلیم بدلون په هر حالت کې جنگ او شخړو ته زمینه مساعده کړي.
ک قدرمن اوردونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا ریډیو نو زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي که زموږ خبرونه تاسو نه پاتې شوې وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مه هېروئ